وزیر خارجه این کشور در مورد بحران اوکراین و سوریه بحث کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دا خبر اترو گفت شنود. دا خبرون درن و اوریدونکو سلام، سوکاله اوسید. یو غیر دولتی اداره وی چې د نړۍ د ځینو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په مالتیای په افغانستان کې د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړې ده. مسؤلون وی چې تر یو بریده مثبت نتیجه هم په لاس کې ده. قدر من اوریدونکو، د افراطیت سره په مبارزه کې د ولس رول څنګه ارزوي؟ ولس څنګه کولای شي او په څه ډول د افراطیت د خبرېدو مخنیوي وکړي؟ د خبر اترو گفتشنو د روانه خبرونه د بحث موضوع داده. خو قربانم زنا شباشنه او زما همکار
حفیظ آصفی
ساز قربانه یو.
بله،
او نور خبر ماسیفی سب صدی
خبرونه از مهمانای محترم میشنویم که در این بحث در مورد ازی که بالاخره مردم چگونه میتونن سهم خود در مبارزه علیه افراطیتی که امروز جهان قربانیش است و هر روز در نقاط مختلف جهان کشته میگیره، چگونه مردم میتونن سهم خود ادا کنن و چگونه جدا از حکومت ها، جدا از دولت ها، جدا از نیروهای نظامی میتونن با یک دیگر یک جا چگونه در این راستا مبارزه بکنن؟ شما میتونید با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین. این شماره شما را به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنه. همچنان شما میتونید نظر و یا پرسش خود در صفحه فیسبوک در ریگو پشتو با آدرس www.facebook.com/voe-pashto پرسش نظر و یا شماره تلفنتان را درج بکنیم تا بدانیم ما با شما در تماس شدیم. مهمانه محترم این برنامه را همکارم خانم آشنا معرفی میکنن.
بله، اغا ملمانه چه پا اخبارونه که را سره دیلنه کمرغه او ده قدرمون اوریدون کو او زمان پختن زوابی لیکوال او ده مدنی طولن فعال غلی شاه محمود میاخیل، مولوی شاه محمد محمدی ده خوست ولایت ده علماء و ده شورا رئیس. هیله ده چه دوانه ملمانه را سره ده تلیفون پلیکه. میاخیل سب ستلی مش اخبارونه ده
درمانه
تاسو اوریدونکو مسولینو ټول تاسو باندې کوم رحمت الله برکاتو وای. مولای سپ تاسو نن مننه چې په خبرونه کې راسته راستې. البته دا غږ د شاه محمد محمدی سیب چې د خوست د علما او شورا مشر دی. او میا خل سپ تاسو مې غاوري
او زه هم په خپل وار محمدی سیب ته تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مننه کوم ودان. راځي پښتنه د میاخیل سیب نه پایل کو او بیا به همدارنګه محمدی سیب نه پښتنه وکړو چې دوی په نظر دوی افراطیت څنګه تعریفوي؟ افراطیت یعنی څه میاخیل سیب؟
نو دا خو ډیره ساده خبره ده. په هر مسله کې چې سړی زیاتی او کمی کوي هغه په خپله افراط دی. او د اسلام د نقطې نظر دا ده چې خیر امور اوسطها، یعنی بهتر کار داره چې میانروي ده. که سره غواړي چې د تشدد د لارې، د جنگ د لارې، د نورو لارې غواړي چې یو خپل هدف ته ورسیږي، نو دا سمه نه ده. او همدارنګه په هغه وسیله چې د افراطیت په ضد استعمالیږي او هغه هم د تشدد لاره وي نتیجه نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې میانروي په ټولو کارونو کې ښه ده او که هغه هر حالت موږ افراط ته ځو هغه سمه نه ده.
په افغانستان کې چې نن سبا د افراطیت په ضد ولس پاڅېدلی غواړي چې مبارزه پیل کړي، دغه افراطیت دوی ته څه رقم تعریف شوی دی؟ کوم افراطیت غواړي؟ په کومه برخه کې نن سبا افراطیت روان دی چې دوی غواړي د خپرېدو مخنیوی وکړي؟
په توګه مثال خپل ځان وژل، نور بې ګناه انسانان وژل، دا په خپله یو افراطی حرکت دی چې دا د افغانانو د کلتور، د اسلام سره او د نورو شیانو سره یعنی دغه تړاو نه لري. فرضاً د ملک د اته د شکاله یعنی جنگونه او یعنی په خوا به د مجاهدینو په وخت کې یا فرضاً پری وخت کې صاحب معلوم وي څوک به نه علاله دل فرضاً چا به په خپل ځانونه داسې نه وژل د هلته د ماشوم یعنی هغه به نه ټارګټ کېده هغه به نه وژل کېده د ښځو سره چا کار نه و د سپینګرو مشرانو سره د چا کار نه و اما اوس دا کوم حالت چې شروع شوی دی هیڅوک مسؤول نه دي نه عالم مسؤول نه دی نه زموږ جومات مسؤول نه دی نه زموږ مکتب مسؤول نه دی نه زموږ خادي او غم دغه لري یعنی په دې ټولو کې موږ تاسو ولیدل چې یعنی خلک بې ګناه انسانان ووژل شو او کومه وسیله چې حکومت هم یعنی جدیت نه یا فرضاً نور خارجي قواوې چې په افغانستان کې دي هغه هم چې دا کومه طریقه د دې په مبارزه کې شروع کړې وه هغه هم کامیاب نه و نو وس ولسته دا په کار ده خلکو دا په کار ده چې خپل منطقه کې په خپل سیمو کې راپاتېږي او افراطي حرکتونه چې هغه د هر چا لخوا وي هغه منی کی او تر څو یو دایمي ثبات رامنځته شي
مننه میخیل
تشکر از شما جناب آقای میاخیل با سلام خدمت مولوی محمدی شما اظهارات آقای میاخیل شنیدین در حال حاضر افغانستان با چین و تهدید افراطیت مواجه است
مولوی صاحب آقا گوری
سوال ما را گرفتین
رفتی ادا چه میاخیل صاحب کما بیانیه ورکل په افغانستان کې خصوصا د پټولو مسلمانانو کې افراطیت زیات شوی ده او د میاخیل صاحب خط ترجمه وکړه خو مګر نو لږ نور وضاحت هم ورکوو چې افراط افراطیت افراطګري تشدد د ټولې معنا لري په دې معنا چې یو سړی په کوم ګناه باندې ته کافر وبولي یو سړی سنت نه فرض جوړ کړي نفل نه چې دا سنت جوړ کړي معنا دا چې په سناتو باندې پریښودلو یا په کم ګناه باندې یو سړي چا ته کافر ویل یا کافر نسبت کول یا هغې قتل کول یا هغې ګناهګر کول یا هغې انسان وینه تویول دا خپل افراطیت ده د هغې افراطیت د وجې نه د تشدد د وجې نه د تنګ نظرۍ د وجې نه مسلمانان دی اوس ته ورځه چېرته چې مسلمانان دي خو ډېر کم ګناه باندې وژل کېږي او تهدیدېږي د دی وینه کېږي د تویږي دی ابرو عزت خرابېږي تر څو پورې چې دغه تشدد افراطګري د مسلمانانو مننه ونه وځي او دا ختم نشي تر یو وخت پرې دا جنگ نه ختمیږي ځکه چې موږ دین معتدل دین دا میانرم و دین دا دغه نه افراط مني او نه تفریط مني معنا دا چې نه به ډېر ازادي کوي نه به ډېر تشدد کوي دا میانرم و دین دا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پروردگار ذات هم داسې په سورته بقره دویم سی پرې انشاءالله درستال وحتم آیات کی داس توسیعہ کی اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا ایخوا گاتی امرا تاس امت مون میانا رو اغا امت پیدا کرده معتدل دین ده نه تیز ده و نه دیر نرم ده منا ده چه خلق باید دومره تشدود ده و دومره سختی و دومره خلقو سا اغا و نکی چه پو کام گناه بندی و سرائی دیر کفر خوکم وکی یا مثال ده چه دین دومره سخت که خلقو تا چه اخپل د دین نه خلکو زړه تور شي لکه مثال وای او دا وای چې دا غ دین یا د تبعی دین دا یا د عذابونو دین دا یا د مصیبتونو دین دا نه بلکې خلکو ته خوشخبری او د نعمتونو د خوشحالی او زیری بیانونه ورکې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمایل دی چې بشرو ولا تنفرو خلکو ته بشرتونه ورکې خلک متنفره کوي ما د دین نه لکه مونږ ډیر ورلې دلی داسې کتلې داسې موریدلې دي چې ډیر خلک یې چې مونږ اسلام غړی نه غواړو اسلام غړیان تاسو مخه ونځي دا وجه دا ده چې مونږ دین دومره تنګ کړی دی چې خلک د دین نه نوره ستړي شول دی په دې باندې پوه شول چې دغه دین د عذابونو دین دا د تبعی دین دا د بې عزتۍ دین دا نعوذ بالله دا د اللهولو دین دا د مسلمان د غیر حق دی وینې تویولو دین دا ته دا فکر کوي چې فکر کوو دا دین کې نه دین کې دا شای نشته دین د مینې او د محبت دین دا مینا د دین چې د یو بل سره د کومک او د همکارۍ دین دا
مولوی صاحب خدای دې جوړ لره دا خبرې خصوصا مې دي خو زمونږ همکار اسیفی صاحب پوښتنه دا و چې نن سبا افغانستان د څه رقم افراطیت یا تندلاریتوب سره مخ دی او تهدید ورته متوجه دی څه رقم تندلاریتوب روان دی
صحیح خبره ده ما دا مخکې دا خبره وکړه لکه مثال ډېر علماو نه مونږ پوښتنه کړې ده چې مثال دغه خلکو سره تاسو چې جنگ کوي یا مثال دا خلک کثیر بولي دا څه وجه ده د دې په ډیر کم شي باندې د خلکو ته د کفر نسبت کوي مسلمان مرګ ځان دې پر اله لوي حال دا چې دا هغه مار دې مسلمان جهیز نه لکه مثال په تور دې ته ته وایي چې دا افغانستان سره د جنگ او جهاد تاسو ولې کوي دې لاندې دا خبره وکړي چې دا قانون اسلامي نه ده موږ ته چې قانون خطول دي فکر دې هدايه سره برابر قانون ده دې کومه ماده د اسلام خلاف ده د دې اجدا قصاص او حدود نشته پکې نو موږ ته چې پکې قصاص او حدود خو سړی نه کثر کیږي که فکر دې حضرت عثمان زینورین رضی الله عنه خوارج شهید کلو بیا حضرت معاویه سے وی ته چې دې بدلا قصاص اخلو مگر حضرت علی سے وی ته چې دې قصاص بدلا نه اخلو ځکه چې کومه د منورې کې تشنج جوړیږي بغاوت جوړیږي باغیان ډیر دي نو خوارج زیات دي په دې وجه باندې د مخالفت پیدا کړ په خپل مان کې مخالفت دی وجه نه چې دې لاړې دې زمونو په خپل منځو کې به سره مړکل معاویه سے زای یزید و دې بل حضرت علی سے حضرت حسین سے وو دا اختلافات دې تور زده چې دې د سار په بیا باندې دا اختلافات تمام شل نو موږ دا یی کچته دا قصاص او حدود نه جری کول نه سړای کافر کې دا نعوذ بالله نو حضرت علی سے خدا حدود جری نه کلو دا کلک تر اخره عمر پورې دا مخالفو چې نه دا قصاص نه جری کو نو که په قصاص یا حدود نه جری کول سړای کافر کې دا نو حضرت علی سے نعوذ بالله دې ته موږ کافر وای نه نو منا دا چې حضرت علی سے په دې نه کافر کې دا موږ هم نه په کافر کې ګو البته کبیره ګناه به صغیره ګناه به مگر کافر څو نشي ویتل دا چې تشدد چې حضرت علی سیم نه کافر کیږي او ته ته کافر وې دا په اسلام کې تشدد ده یا لکه مثال په تور حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا کړل حضرت عمر ته هغه د بیت المقدس صلی تړون امضا کړل دا حضرت عمر بن العاص د مصر تړون امضا کړل دا مالیه ته جنگ جمل جنگ صفین ته تړون امضا کړل دا او دا ټول چې د صلی د کفار سره کړل دا او دلته د ته وایي مسلمان سره صلی وکم ده کنه دا ته کفر یای او موږ دایې که په دې کثر کې دانو رسول الله نوم نوذ بالله دا کار ولې کول عمر ته ویل کله حضرت عمر بن العاص ولې کول دا چې دینه کثر کې دا او ته به نه کفر خو کین دا تشدد او دا تشدد به موږ ونه
bale تشکر جناب آقای محمدی جناب آقای میاخیل در حال کې مولوی صاحب هم سخنان داشتن و شما هم تاکید کردین بر این مسئله دیال مردم چگونه میتونن سهم خود ادا کنن مردم چگونه میتونن در برزی که خب بالاخره افراطیت هم از میان مردم برمیخیزه راهای کجروی ها هم همیشه از میان مردم برمیخیزه و بعدن مردم گروه های به اشکال مختلف چون در تاریخ آمده و نشان میده تاریخ از این جنبش ها استفاده کردن و او را تعبیر نادرسته از دادن شما چگونه سهم مردم در این میان در مبارزه فکر میکنین؟
اول خب ما موافق نیستم که افراطیت از مابین مردم خسته و مردم همگی افراطیت در افغانستان این سهی نیست.
نه من نگفتم مردم افراطیت است، اما افراطیت بالاخره از میان نفرانی که در میان جامعه هستند بالاخره ایره پخش میکنن، درست است؟ از آسمان خو نمیانده؟
نه ایتون سیسته، اما کسایی که به طرف افراد میرن او تعدادشان نهایت محدود است. یعنی اگر ما به حساب فیصدی او را حساب کنیم بسیار کم میشه، یعنی به اسلام 0.001 هم نمیشه. اما مشکلی است که این نفرهای محدود تمام مردم به حساب ایتون گریوگان گرفته او را به حساب یرغمل گرفتند
بله.
و زندگی مردم خراب کردند. در این مردم مسئولیت داره که بخیزه و کسایی که زندگی مردم خراب میکنه و حتی به هویت و به مذهب و دین یعنی صدمه میرسانه باید جلوش گرفته شده. اگر مردم نخیزه و جلو اگر نگیره طبعا اضافه میشه. اما بله. این باز گفت بحثی جدا است که چرا یک تعداد از جوانا یا یک تعداد از کسایی که به این طرف افراد میره عواملش مختلف است. شاید فرضاً در بعضی مسائل بین‌المللی باشه و از اونجا الهام میگیره، از سیاست های منطقه و یا سیاست های جهانی الهام میگیره و فکر میکنن که شاید امی یک راهش باشه که ما از این خود خلاص کنیم، و یا شاید در افغانستان به طور مثال حکومت داری خوب نباشه یا فساد باشه یا بعضی چیزهای دیگه باشه، میخواهی که عمو یک عوامل یک انگیزه در امو ذهن از او چی میشه و بالاخره کسایی که امو این حالت تکفیری است نه
بله بله
و یارا میخواین که استخدام کنه تا به امو اهداف افراطی برسه و این جنگ باید دوام پیدا کنه و این یک چیزی هست که در این مردم مسئولیت داره تا بخیزه و کسایی که در جامعه میخواین که او را باید جلوش بگیره او جلو میشه که از رای نصیحت شوه از رای فشار شوه از رای این راهی دیگه که به قانون بسپارنه فرد نگه در یک فامیل در یک ولسوالی یک نفر دو نفر پیدا میشه و او کل زندگی یک ولسوالی را برهم میسازه و مردم را به تشویش میسازه و نفرهای بیگناه در اون کشته میشه به جلوی از اون باید گرفته شوه و هر کسی که باشه اگر درادر آدم باشه پسر آدم باشه رایش باید بگیره دیگه از این خاطر رول و یا مساهم مردم نهایت ضروری است و این را نمیتونه که تنها حکومت و چند پلیس و یا عسکر این مسائل حل کنه
بله.
ما
بله.
یک مبارزه عمومی و هماهنگی را ضرورت داریم
بله.
از میراب و منبر گرفته از حجره و خانه و مکتب گرفته و در همه ساحه کلی باید دست به هم بده تا
بله.
این جلب چیزا را گرفته شده و یک ثبات دائمی در افغانستان بیاید
بله میاخیل صاحب مننه تاسو نه خو تاسو ویل چې باید دا مبارزه شروع شي دا مبارزه باید د کم زینه پایل شي او څه رقم پایل شي
دا مبارزه خو وس تقریبا پایل شوه ده او پایل شوه په دې معنی ما ده چې د افغانستان ولس په کلو کې باندو کې په نورو یعنی مساجدو کې دغه وس مولوی صاحب چې کم تشریحات ورکړل یعنی ډیر معقول او یعنی ضروری دغه نو دا د علماو رول ده په دې کې د یعنی د منبر لحاظه د حجره لحاظه په مکاتبو کې یعنی ټول موږ یو مجموعي مبارزې ته ضرورت لرو او دا وس یعنی دا خبره چې موږ نن کوو فرضاً لس کاله مخکې چا په دې باندې بحث نه کوو مګر نن په ټولو کلو باندو کې خلدادي چې دغه موجوده حالت نه خلک ستړي دي او خلک غواړي چې ارامي راشي صلح راشي ثبات راشي او بل اخره حکومتداري خشي او انکشاف رامسته شي د خلکو په زندګۍ کې تغیر راشي
بله.
نو دا یعنی دا مبارزه تقریبا چې زه اوس ګورم په کلو باندو کې په هر چا په ذهن کې دغه شوې ده او طبعا مطبوعات او بل خاصه سوشل میډیا یعنی دغه د مهم رول لوبولای
بله مننه میاخیل صاحب مولای صاحب تاسو نن غټه غونډه کې کانفرنس کې ګډون کړی وو چې د نورو ملکونو دینی عالمانو په کې ګډون درلود څلاره چارې ولټولې په دې چې د ولس ملاتړ تر لاسه کړي او ولس ته د خبرې چې تاسو وسوکړې د رادیو د لارې ټول واوریدل دا ټول ولس په دې قانې کې هغه څوک په قانې کې چې افراطیت خبرې نو څلاره چارې مرته وکټلې
رښتیا دا چې مخکې مونږ یو تدریبې ما باندې باندې یو درس وکړ شو ډېر علما د ټول ولایتو په خصوصا د افغانستان علما او د تا د سعودي عربستان د مصر علما راغلي او مونږ ته په دې افراطیت تشدد ختمولو په اعتبار مونږ ته درسونه راکړي بیا څه مودا مخکې په کابل کې یو کبستار هوټل کې د ټولو ولایاتو علما بیا راغوښتل د سولې سره د همکارۍ کفا مسه په نامې باندې دینه ډېره مننه ډېره ستونزه او تکلیف یې کړی او ډېر علما جمع کړي وو جید علما غټ غټ علما دې ټولو ته دا خبره دا درس ورکړل چې دا تشدد به ختم شي اوس دغه مؤسسې نه مننه په ټولو ولایاتو کې دغه همکاري شروع کړې ده علما جمع کړي دي او نن په اوس ولایت کې دغه دوه ورځنۍ ورکشاپ ده البته سمینار ده دې کې علما او ته مونږ ته او د خارجي علما راغلي دي دغه ته هم دا بیانونه وکړي شوی دي دې په دې ارتباط باندې چې علما او ته دا وخی چې باید تشدد ختم شي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک مونږ ته دی چې مسلم شریف راخسته ده چې یو کافر وو کله چې دیرالو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ویته وکړه چې دا قتل کوي خو دا کله بوتلو الته بیا کلمه د لا اله محمد رسول الله ویلا بل اخر ځنو ویته چې دا پریږدو چې دا مسلمان شو ځنو ویته چې نه پریږدو دا کافر د په دروغه کلمه وایي کله چې دا مړ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله بیا مسلم شریف دا بیان کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنو کسانو شکایت وکړي کلمه ویلا مگر مړ مړ کله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفاشلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دیغه کلمه یله تاسو څنګه مرکوله چې د په دروغه کلمه وچ ولې د زړه تاسو لري کړو او بیا ته تا ولی مرکو ولی مرکو ولی مرکو درې ورځ صحابه کرام یې کاش کی چې مونږ نه مکه مړ شي وو او بیا ورس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې کلمه یلا او دا تاسو مرکو قیامت کې ودارا شي کلمه بوای دې کلمه ته تاسو څه جواب کوی نو مونږ یایو چې دا یو مسلمان دا پاس لګیا دا لاندې کلمه وای پاسا کلمه وای دې کلمه ته مونږ څه جواب کوو چې ته یې دا په دروغه کلمه دې زړه چا چری کړه دا نو مونږ یې دا تشدد دا دا تشدد به ختم شي په اسلام کې او سپیګم یې سي پرې وو او یو ما آیت پروردگار بیان کړه دا الله الرحمن الرحیم قل يا اهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق اي اهل الكتاب تاسو علوس افراطيت تشدد ما کو غیر حق په دین کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک فرمایلی و اياكم والعلو فانما كان قبلكم هلك بكثره العلو زتا سو دغه افراطيت تشدد نه منی کوم ول نور مخکومتونه هم د تشدد په وجه الله تبا کړیو
بله
که چې دا تشدد وکړو لکه څنګه مکه امتونه چې الله تبا او برباد کړ همداسې به دا امت هم تبا او برباد کړي نو موږ دی وژنې موږ چې دا تشدد به ختم شي خو تشدد علما ختم وشي موږ اول علما او ته درس ورکو بیا علما د منبر دلار عام خلکو ته
او بل انمي جناب آقای محمدی مسلې چې شما اشاره کردین که بسیار مهم است که علما چگونه از طریق منبر به مردم آگاهی بدن برای اینکه یک نکته را که جناب آقای میاخیل اشاره کردن گفتن عوامل مختلف داره نارضایتی از رژیم فقر نابسامانی و همچنان در پالویش مسئله عدم آگاهی نفهمیدن درست مفاهیم اصلی و علما چگونه میتونن از این راه مردم آگاهی بتن تا اونا را مانی از اونا شان با پیوستن با جنبش ها و گروه های فکری افراطی
مونگ نن دا ورز بنده نن او سبا پا ده بنده علما و سبخت که و دیست دا دلیل و دا وضاحت که و چه افراطیت په اسلام کې تشدد نشته البته که کوم علما او یا مطالعه نه کړی یا کوم آیات او حدیث نه وی کتل هغه مونږ ته ورکو دا آیات او حدیث دا به د منبر د لار خلکو ته وضاحت کوي په خپل صدا مورنۍ ژبه باندې خلکو بوده باندې پویوي چې په کوم شی باندې سړی نه کتل کېږي البته رسول الله صلی الله علیه حدیث مبارک فرمایلی کوي کچیر یو سړی خدای مانی هغه کافر نه ده کوم وطن کې اذان کې ګیال ته جهاد نشته کوم ځای کې کلمه د الله محمد رسول الله وای ایسا جهاد جهاد نه د اهل قبله ته کافر وای لا جواز نشته دا مسایل مونږ دی ورې ده سره مطرح کوو او کله چې مونږ توافق ته او هغه ته ورسېدل نو ورسته بیا دا مسایل هر یو عالم د منبر د لارې په خپل مسجد کې خپل قوم ته خپل کړی ته خپل ولسته په خپل مرانه ساده په دوه ژبه بیانوي
مننه مولوی صاحب میاخیل صاحب تاسو په نظر په افغانستان کې د افراطیت ریخې څومره پیژندل شوی دی چې د کوم ځینه راځي څنګه خبريږي یا ولې نن موږ یو خبر درلود چې د یو دولس کلن ماشوم چې ابوذر نومیږي په خبرونو کې به اوریدونکو اوریدلی د پاکستان په مدرسه کې روزل شوی او د یعنی د افغانستان رژیم خلک خصوصا پولیس اردو دا ورته غیر اسلامي خلک معرفي شوی دی کله چې د تورخم نه اوړي لالپوري ته راځي هلته اذان کېږي جومات کې ګوري چې د دې نه مخکې ملي پولیس ولاړ دي مانځه ته هماغه وخت د خپل ارادې نه ګرځي چا چې لیږلې ټوله قصه یې وکړله چې هلته ځه څوک به د مخې ته راشي بیا به واسکټ درته واغوندي بیا به چیرته ځي څه به کوي او څه به نه کوي دا ټوله قصه به اورېدونکي اورېدلې نو دا اصلي ستونزه پیژندل شوې ده څونه درک شوې ده زموږ ټولنه کې
نو زما خپل نظر باندې دا کوم مثال چې تاسو راوړل د ماشوم چې هغه د تیار شو او خپل نقطه شامله وکړي او دا غوښنه منصرف شي طبعا زموږ ځوانان چې هغه بیکاره دي هغه د تاثیر لاندې راځي لکه مرکز چې مولوی صاحب تشریح ورکړه موږ د علما سره مشکل نشته ده اما دا کسان چې دا کوم کارونه کوي هغه د دین نه دي خبر یعنی زه داسې مثال لرم نو مې نه یادوم زیر نه یادوم چې یو کس ته چې په خپل مولوی دی او د هغه زوی هغه و تربیه کړو چې په خپل پلان باندې خودکش حمله وکړي اوس نو خپل پلان چې مسلمان دی مولوی دی او هغه غواړي چې خپل پلان دغه کې نه داسې قصې هم په دغه شو نو دلته زه فکر کوم چې دغه افراطیت چې ده دا دینی دغه نه ده چې مونږ د شو یو چیرې دا په دین کې دا مسله ده دا دین استعمالیږي یو وسیله کیږي او خلق خپل اهداف چې سیاسي کوم نور څوک لري هغه ول چې دته راکی نو زما په خپل نه فکر کې زه په دې عقیده باندې ما چې منګه حکومتداري په افغانستان کې خکو په افغانستان مثال راوړو نو یا په نور ملکونو کې چې خلک افراط تزي هغه اصلا یو غټ عمل چې د حکومتداري نه خرابې ده کچېره حکومتداري خشي نه ولس په تسلیمګری کې ځکه حکومتداري پروژه نه ده هر تسلیم چې حکومت د ولس په باره کې نشي نو باید ولس داغه نه خبر وي ولس په هغه کې برخه واخلي او تر څو چې د ولس او د حکومت ترمنځ په ټولو مسایلو کې هماهنګي او دغه موجود وي نو طبعا د حکومت د قانون دا یعنی غټه مسله ده چې کدا رامست شي نو موږ کولای شو چې دغه مشکلات ټول حل کو او کچېره حکومتداري خنوي او د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله موجود وي نو بیا هر چا د پاره زمينه مسایدي ځکه دغه کم افراطي حرکتونه چې کیږي دا زیاتره علما نه دي د کې قاچاغبر شامل دي د کې نور جنگي یعنی هغه دغه چې دي د جړی په پیښو کې چې کسان ککل دي هغه شامل دي یعنی مختلف عوامل لري دا د بدامنی او دغه خو دا به په یو چا پورې مسماکه چې د احمد دا کار او محمود دا کار وکړي په واقعیت دی هغه سلې نو زه فکر کوم چې د د یو به سباته په یو نظام کې او یا په دنیا کې چې ګورو ان حکومتداري خرابواله دا غته عامل ده د افراطیت په یو ملک کې.
بله تشکر. قبل از اینکه سوال دیگر مطرح بکنیم به اجازه مهمانای محترم میریم سراغ شنوندایی که روی خط هستند. سوالهایی از اونا را گرفته و با مهمانای محترم در میان میگذاریم. شنونده اول ما آقای ادریس وفا. سلام برادر، خوش آمدین، از کجا تلفن میکنین؟ متاسفانه که پولیسر برنامه میگه لنشان امیل لحظه قطع شد. یک تلفن مستقیم شنونده روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین، از کجا زنگ میزنین؟ روی خط هستیم برادر.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم، من نمره میتونم.
بله
بله، مستقیم روی خط هستین، بفرمایید.
شما این سفر افتادنو؟
بله
سوالتون مطرح کنین، مستقیما روی خط هستین برادر.
بله پختنه کلاره مهربانی وکي استودیو سره وصله مهربانی وکي اورم څوک کوم ځنه غږیږي.
بله سلام علیکم، از آلمان از تاسو زما د کوم سلام
بفرمایئ.
او بخي
از آلمان د سم تاسو زما د کوم سلام زما نوم محمد دی.
مرحبا
نیوکم محمد خان، بفرمایید.
السلام علیکم. شما سلام بر محترم مولای صاحب و تمام این مولای شنوندگان محترم. یک سوال داشتم از شما که امیر افراطیت خو به افغانستان امروز اوج خسره چیده بیا تجیب بیان نداره، ولی یعنی تنها و کسانی که مردم علال میکنن اونا به کار دلال میکنن، ولی خود حکومت از مغز سرشون میکشه. این حالا تنهایی نیست، به خدا باور بکنید اگر امروز به من میگوید که تو یک کسی رئیس صاحب جمهور به قنی خان بگوید که بگوید تو یک کسی به تو میگه که من تو یک جای من بنوشان بیتویم حالت علمان که من امیره امی داری خود مردم بکنه، تو داری امی جایی با بخوره که برمان نشان بده، اگر نیه اسمات از کلیش پیش هر کس هست. امی مطرم امی دنی قسمی خو تا به هزار سال دیگه باشم همه افراطیت مردم
من نه محمد خان رو را استاس پا غختان امان پویشو او استاس پا انتقادم پویشو چه چو غواره او چو نو نور خود چویل نگواره امدام.
بله
پختانه و پختانه و کنه.
شنونده بعدی ما آقای طاهر امیریس. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین.
بفرمایید.
خواستم که راجع به قسمت سربریدن مردم و انتحار و انفجار اینا
بله که جزء از افراطیت است. بله
بله بله، من در ولایت غور زندگی میکنم. تا که در اصل یک فرهنگ سازی نشه، فرهنگ سازی، شما متوجه هستید؟
بله بفرمایید.
فرهنگ سازی نشه، این فرهنگ خشونت از بین نمره، چون که افراد مسلح غیر مسئول قدرتمند در منطقه زیاد هستند، طالب داعش این چیزا وجود نداره. بله. اصلا یعنی می خودسری هایی که تفنگ به دستشان است هر کار انجام میکنن، فرهنگ سازی شده تا خود مردم
بفهمه که واقعا شما از یک بود دیگه به این مسئله نگاه کردین که گفتین خشونت که درست است، اما بله. چی فکر میکنین در جایی که شما تشریف دارین در ولایت غور، مردم با مثلا عقاید مثل گروه داعش چقدر نزدیک هستن، چقدر اونا را رد میکنن و یا چه فکر میکنن که اونا حق به جانب هستن؟
جایی که ما زندگی میکنم مردم کلن از داعش نفرت داره.
بله.
حتی از همون طالب هم نفرت داره. بله. چون این مردم از حکومت طالب چی نداره؟ یک دید خوش یا خوب نداره. زمانی که طالب به اینجا حاکم بود این مردم در دومی تویتا بسکت در پارا پارا میگرد، نه؟
بله بله
بله بله، چون بخاطر نارسایی های حکومت و تبعیضی که وجود داره، یک قوم در یک ولسوالی مثلا ولسوالی ساغر یک قوم به نام دامرده حکومت دستشان است، هیچ کسی که کار نداره. پس به این لحاظ مردم احساساتی شده، تفنگا گرفته و گوبلا شده.
بله بله تشکر. سوال شما از مهمانای محترمی که داره میکنم سوال داشته باشین چی هست؟
ببخشید ما دیگه چون که تلویزیون هم نیست پیشم دیگه از مهمانای شما وقت نیستم کی هست به چی ارتبار هست اصلا ما همیدم خوب دقیق
بله. تشکر بسیار زیاد از نظر شما. بله.
فراوانه که گردونو که عزیزی سب خواهم دا چه اول دمیلمانو مختبه دا پختنی بله. که دو چه دوی چه نظر لگی
بسیار بله.
مهربانی او که میخیل سب
زخو در دوار اونو دا تفسیرو سر موافق کمزه که ما و تمخ که میشاره وکره چه پا افغانستان که در صوب چه افراتیت که تلی دی او یا اغا طرف تزی ده دی او تعداد دیر زیاد کم ده این ده دمره ندی چه از مونگ ده پختو پا اسلاح پا و ده که پا ولو که مالگه ده، یعنی تعداد دمره کم ده، اما ده که مالگه ده لگه زیاده که ده ولو خوان خرابه ایجونه، اما از مونگ ده ولس او ده خلکو خوان ده خراب کرده. نو ما مخکې په دې باندې بحث وکړ چې
بله خو خبره دا و د اوریدونکو ډیرو بخښي
مداري خبره ده د حکومتداري تر ازو کنه مخکې ما عرض وکړ چې تر څو حکومتداري خنشي او حاکمیت د قانون رامسته نشي موږ افراطیت نشو ورکولای.
بله.
حکومتداري کول دا معنی ده چې حکومت چې د خلکو باره کې تصمیم نیسي باید خلک په تصمیمګیری کې شامل وي. وس فرضاً من ګورو یعنی دا د خلکو نظریات چې موږ تاسو ووتو په هلمند کې او یا په غور کې هغه زموږ ورور محمد یا دا بل دوست د غور نه تلیفون خو دا واقعیتونه دي، یعنی په غور کې یا په د افغانستان په ډیرو ځایونو کې دغه مشکلات یو څو کس دي هغه یو فرضاً قدرت انحصار کړی دی، هلته څه چې خوښه وي هغه کوي او خلک ان خپل اواز نشي جګوله، نو په دې خاطر باندې خلک مجبور شي او بل طرف ته لاړ شي چې خپل مشکل حل کړي.
بله.
یا افراطیت طرف ته لاړ شي.
بله.
نو که موږ غواړو چې افراطیت ورکو په یو ملک په یو منطقه کې یا په یو ولایت کې، هغه دا ده چې حکومتداري باید ښه شي او حاکمیت د قانون رامنځته شي.
بله.
څو چې دا کار ونه شي او دې کې ولس رول لري، ځکه اوسه پورې انه غټ مشکل دا تر وسه پورې خلکو فکر کوي چې وقفت را کار وکړي، فکر دا کوي چې بدملي ټولنه به وکړي.
بله.
یا بل څوک به وکړي، اما اوس موږ تاسو ولې چې حکومت هم د دې نه عاجزه ده، زه نه شو کړلی بدملي ټولنه مونږ شو کړی، نو اوس ولست دا پکار ده چې را پاتې دي که حکومتي چارواکي یا نور کسان هغه هلته سم نه وي هغې ورسره خپل حساب وکړي، او همدارنګه هغه کسان چې د ولس ژوند خرابوي هغه مسلمانان وژنی هغه ملکی کسان وژنی داغي وهم مخاوني دي، نو دا کار ولس مجبور ده چې د خپل بقا لپاره د خپل ژوند کول لپاره باید راپاتې شي، او هر افراطی ځکه دا مې افراطی حالت ده.
مننه خا ایو موضوع بل چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه، هغه د غیر مسول مسله کسانو شتون په افغانستان کې، یو لاند جواب کا مهرباني وکړه، دغه د ټوپک ګرځول فرهنګ وای کا د منځ لاړ شینو کې د شي چې افراطیت هم په افغانستان کې ختم شي. میاخیل صاحب دې څه نظر لري؟ یو لاند نظر کا مهرباني وکړه.
ټوپک خوندغه خبره ده چې به ته ماغه چې حکومت قانون ټوپک ته څه ضرورت ده؟
ها
توپک ته په هغه وخت کې چې ته ستا اواز څوک ونوري او ته خپل مشکل حل نشې کړلی نو بیا افراطي حالت ته ځي.
بله بله مولوی صاحب ساسه نظر څه دی چې میاخیل صاحب وایي چې بالاخره د حکومت د لاسه پوره نه ده او د ولس مرسته په دې برخه کې اړینه ده. ولس غواړي چې آرام وشي د خپل ژوند د بقا لپاره. ولس غواړي چې د افراطیت د خپرېدو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې حکومت څو ځلې په ولس غږ کړی دی او د ولس مرسته په دې برخه کې اړینه ګڼي نو د ولس مرسته به څه په دې برخه کې د کومو طریقو نه څه رقم کولی شي؟ ولس د کوم ځینه دا مبارزه پیل کړي او د حکومت نه به څنګه ملاتړ ترلاسه کړي او تاسو به د حکومت څنګه ملاتړ شي؟
مونږ هم دا خبره فکر وکړلو په دې باندې چې حکومت نشي کولای چې دا افراطیت یا د تشدد یا د افراطګرۍ مخه ونیسي. ځکه یو حکومت هر کور ته دومره پولیس نشته چې هر کور مخې ته پوستې واچوي. دا یو سنتي هغه د ټولنه ده. د علماو ته ډېر احترام لري. د علماو په خبره باندې دی عمل او عقیده لري. په دې وجه که مونږ دا فکر وکړو که چېرته دا علما مونږ په دې نظر باندې برابر کړو چې د افراطیت مخه ونیسي کدا شي په ډیر کم وخت کې دا افراطیت په عام ولس کې ورک شي. وګوره دا اول خدای چې افراطیت د کامل مې دی وژنه راځي افغانستان کې علم کم ده. دا کم علم خپل دا ولس تبعیه سره مخ مخ کوي. مثال په تور لکه چا سوزول دا چې په اسلام کې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې حیوان به هم نسوزوي دا سوزول دی الله خاصادو. دا جواب دې چرته پیدا کړ دا په بیل مې دی وژنه شي. یادې یو مړی به حرمتی به عزتی کول دا چیرته شوی دی؟ یا د یو بوډا سړی مړ کول یا د بوډې ښځې مړ کول یا د ښځو عموماً مرګ یا د اطفالو مرګ یا د عامو خلکو مرګ یا په دې باندې کفر حکم کول. یا مثال په مسجد کې هغه لمونځ کې جومات ته خو کافر نه راځي. یهود نصارا جومات ته نه سي مسلمان سي. دې پر اچي خدای پاک رضا کې خپل ګناهونه بخښش وغوړي. په داسې حالت کې تاسو ته ځان ورځي یا ځان مړ کوي یا بل مړ کوي. او هل دا چې دا د خدای کور ده او دا حرم ده؟ حرم دا منه په دا باندې دلته د ګنا کول حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي که تا د پلار دښمن داخل شم دا جمعه د خدای کور ده پرې کې به ته نه مړ کوې. حضرت عمر صاحب قدیمه پلار قاتل مسجد ته داخل شي دا د خدای کور ده او دا حرم ده زه به دې ته ضرر نه رسوم. حضرت عمر صاحب زوی عبدالله صاحب که ما پلار عمر صاحب چا مړ کوم مسجد د خدای کور ته داخل شو دا حرام ده زه به دې کې د ته ضرر نه رسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا حدیث مبارکه په بخاری شریف دویم جل کې راغلی دی چې صحابه کرام ګوري دسا غشي ورسره دی په تکو کې په هغه مشکونو کې. نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غشي دی نو نه غوردی لاس هم پکې ده چې مسجد کې چاته ضرر ونه رسي. ویلې دا دی بدل ځای دا د خدای دی دولو ځای دا د خدای پاک د رضا کولو ځای دا د خپل ګونوونو د بخښش او د غوښتنې ځای ده. په داسې ځای کې هم د ځان ورځوي نو موږ یایو چې دا په بیل مې دی وژنه او دا افراطیت ده دا تشدد ده. په اسلام کې دا جواز نشته. دا جواز کوم ځای نه پیدا کوم؟ دا څوک ورکوي؟ دا څنګه ورکوي؟ نو موږ یایو چې دا تشدد ده دا افراطګرۍ ده دا افراطیت ده. تر څو پورې چې دغه تشدد او دا افراطیت مخه ونیسو دا جنگ نه ختمیږي. او دا مخه نیول یا د خلکو پیول یا د اسلام نه خلکو آګه کول دا د علماو کار ده. دا حکومت نشي کول. علماو ته خلک احترام لري. علما خلکو ته قناعت ورکوای شي. مسجد کې کدی یوه ورځ کې دا خلک وایي چې دغه اسلامي حکومت د جهاد نشته جنگ په دا یوه ورځ باندې ختمیږي. خو په دې صورت چې علما پوه شي افراطګرۍ ختم شي او په دې باندې ټول ولایاتو علما پوه شي او اتفاق اتحاد وشي موږ لګیا یو په ټول ولایاتو کې اوس په دې باندې علما متفق متحد کول غواړو او په دې باندې پویول غواړو چې افراطګرۍ نشته او افراطګرۍ تشدد باید په اسلام کې ختم شي. او دا ولو دا تشدد او د
مولوی صاحب غفا شما کاملا بجا و معقول. و اینال یک مسئله باقی میمانه که شما مطمئنا با آیات و حدیثی مسئله را ثابت ساختین که چنین چیز راه درست نیست. و چگونه اینال با کسایی که به افراطیت رو آوردن و ایره پیشه ساختن و میخواین در میان مردم نفوذ کنن شما با اونا چگونه طرف میشین؟ اونا را چگونه شما میتونین بقبولانین که راهی که میگیرن از هیچ نگاه نه از نگاه بشری و نه از نگاه مذهبی درست است؟
من پویگو چه پو افغانستان که خلق شده دست خلق شده چه اغا دی دولت تا و دی ولس دخمنان جور شده دی افرادگرهی تا مخه کلی دا افرادگرهی تا لمن وهی کوشش کوي افرادګری په وطن کې دی پر چې یا دې دې غټ یا دې نور غټه خوندې وسته په دې خطر باندې مونږ غواړو چې اول په جمعتون د منبر دلاري په خلکو باندې غاګو کین او ورسته دا هر جمعت قومي مشران سپینګری متنفذین یو شورا جوړه کو دا شورا کول شي ال تلاش غرونو ته هغه خلکو سره وغږیږي هغه خلکو سره داغه د لیل وای د افرادګری کدا چې په دې وجه باندې ایمان د لاړه چې ترڅو پرې چې افرادګری ختم نشي جنگ نه ختمیږي.
بله زنده باشین آقای میاخیل. یک مسئله هم داخل افغانستان اما کمکی اگر فراتر بریم از کشورهای همسایه افغانستان بسیاری وقت بساس گزارش ها گفته میشه که خب افرادگرایی ده که من پیشتر از او نام بردم نه تنها در داخل افغانستان تلاش به این میشه که تا دیگرها را جذب بکنن همچنان از همسایه های افغانستان هم بساس گزارش ها گفته میشه که این فکر این طرز تفکر وارد افغانستان میشه با این چگونه باید مبارزه کرد؟
خب ما شما میفهمید که یعنی بعضی همسایه ما یا بعضی ممالک یه فردگرایی را به حیث یک وسیله سیاسی استعمال میکنه و طبعا فردگرایی وقت روش میکنه که در داخل افغانستان شرایط مساعد باشه و مردم از حکومت فرزن ناراضی باشه فقر باشه مولای ستشوی دادم که به از علم خبر نباشه و در زمن به او یک به اسلام پایگاه هایی که از خارج ملک باشه در اونجا تربیه شوه تجسیز شوه و از ممالک دیگه اونجا کمک بگیره طبعا خود همی افرادگرایی هم یک بزنس شده دیگه از این خاطر اهداف یعنی سیاسی داره این سبقه که مولایش بسیار خوب تشریح دادن این سبقه دینی و یا مذهبی نداره این کلگی بزنس است و یک وسیله سیاسی است برای اهداف سیاسی دیگه از این خاطر ما در افغانستان یعنی ما خود مبنی عقیده هستیم که ما زیاد توجه خود به بیرون کردیم اما توجه رو به داخل افغانستان بسیار کم کردیم که ما چطور میتونیم که متحد شویم چطور میتونیم که فاصله ما بین حکومت و مردم کم شوه و مردم با حکومت همکار باشه یعنی مردم باید از حکومت جدا نباشن حال ما این اطلاع فکر میکنیم که حکومت یک چیزی علایده است و مردم یک چیزی جدا است و تا که این فاصله وجود داشته باشه بسیار مشکل است که جلوی از این بگیریم دیگه بعضی خاطر بعضی مردم بعضی همسایه و بعضی گروپ های بین‌المللی این را به عیش وسیله استعمال میکنند اما شکلی که مولایش بسیار خوب محمدیش بسیار خوب تشریح کردن که سبقه دینی نداره که تو کسی را از این خاطر که در اسلام حدود است و وقتی که از حدود تجاوز میکنی او هر عملی که باشه غیر اسلامی است.
بله میخیل سمه که تاس خبره که ویلی چه دوی ده سیاسی افکارو خکار دی کنه و اصلا د اسلام د نوم نه استفاده ده خود سیاستونو خکار دی څه رقم پوهاوی په کار دی هغه چاته چې افراطیت ته یې مخه کړې دی توندلارې دي هغه پوه شي چې دوی د نورو د سیاسي افکارو خکار دی او خبره بله ده آیا په دې باندې م کله چې تاسې په ښه حکومتدارۍ باندې همیشه ډېر تاکید کوئ د ښې حکومتدارۍ دپاره دغه خبره څومره لازمه ده چې هغه اصلي عامل چې د ښې حکومتدارۍ د ضربې سبب ګرځي په هغې فکر وشي او هغوی ته دا وویل شي نو داسې امکان ګورئ چې داسې یو څه وشي چې افراطیان په دې پوه شي چې دا دوی د نورو د سیاستونو ښکار دي
نو افراطیان خود سیدی چې ګوره د خو بیا ته په څو کټګورۍ تقسیمول شي نه یو تعداد کسان دي چې هغه د فقر په خاطر باندې یو ګروپ سره یوځای کیږي هغه مجبور دی چې خپل اولادونو لپاره یا خپل ځان لپاره یو څه یوځینه منابع دي او استخدامه یې یو طبقه داسې کسان دي چې هغه د خپل کار مخکې چې ورور د غور نه تلیفون وکړه چې هغه د محلي زورمندانو لاسه مجبور شوی دی چې ټوپک را واخلي او هغه په مقابل کې وجنګي یو محدود کسان شاید چې هغه برین واشي یا مغزی دې شوی او هغه فکر کوي چې د ما هر غیر اسلامي حرکت چې ده د اسلامي د غلري او کله چې جرات ته پدې طریقې نو دا یعنی مختلف عوامل لري نو ځکه زه هم چې حکومتداري رول ډیر مهم دی په یو ملک په یو نظام کې تر څو چې دغه خنشي زه فکر نه کوم چې موږ افاتیت مخاوني بولې شو ځکه چې عوامل مختلف دي کله چې موږ حکومتداري خښوله ولې به یو سړی زید یو محلي زورواکي د لاس په ولې غره تخیږي سیدا ولی بده یو مخالف سره یو ځکی ان دا یو غټه مسله ده.
می اخر څه دلته یو دوه خبرې نه لازم او ملزوم راځي او تاسو وایئ چې حکومتداری خی افراطیت دمنځي او کا افراطیت دمنځي به حکومتداری خکی اوس دې کې کوم یو تاسو لومړیتوب قائل استه چې باید څه وشي اول کوم خواته مبارزه قوی شي
دوه خواته ضرور ده یعنی یو طرف ته باید حکومت دې ته متوجه شي چې هغه کسان چې قانون ماته هغه کسان چې په منطقه کې مشکل جوړ کړی دی که په هر منطقه کې ځکه د یوې منطقې مشکل د بلې منطقې سره فرق لري موږ تاسو ولیدل دغه پرون په مزار کې څه حالو سیده دوه کسان دواړه په حکومت کې شامل دي یو معاون د رئیس جمهور دی بل والی دی هغه خپل نفر را ده کړي په یو قسمه سره جنجال نو دا په خپل زمينه نورو کسانو ته مسایدي چې حالت فعالیت وکي او حالت نور مشکلات یې رامنځته کی نو د یوې منطقې مشکل د بلې منطقې سره فرق لري په هغه منطقه کې چې دغه دی حکومت باید د یو ځای نه شروع وکي اول د کابل نه باید شروع وکي همدغه څه باید نور ولایتو ته د خپل دغه پراخه کی او ولس په اعتماد کې واخلي علما کرام باید په اعتماد کې واخلي او په شریک سره کار وکړي
یعنی
مولوی صاحب خبره مخکې تشریح کړ چې علما کرام کول شي د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې دغه ښه کار نه دي اما ولس باید علما کرام ملاتړ وکړي حکومت باید علما کرام ملاتړ وکړي نو دا یو شریک مبارزه ته ضرورت دی
بله مننه
تشکر قبل از اینکه سوال دیگر مطرح بکنیم یا به صفحه فیسبوک مراجعه کنیم که تعداد زیادی از خوانندگان نظر و پرسش خود مطرح کردن میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستند آقای عبدالعزیز احمدی شنونده بعدی ماست سلام برادر خوش آمدین بفرمایید آقای احمدی متاسفانه که تلفنشان قطع شد یک شنونده مستقیم روی خط میگیریم سلام برادر خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
به سلام محمد تاسی تا و تاسی درانو من منو تلیزو دکومین سلامونو مولایی سر من دا پکتنه دا مولایی سر کدی منگ خلق پیدل از دون وشار وی و تاسی او بوری سر پر خونده فرقی یا والیم و یا والیم و جماجت تالیم و آغا همر وکر چه دام رکی چه قرآن وصفه و ګور مولوی صاحب امر چا وکړو ګناګار څوک په کې بندیان څوک دي مولوی صاحب موږ داسې نه وایو چې موږ پیغمبر ګوره هم سیاست کړی وو هم مذهب کړی وو خو نه په مذهب کې دروغ چلول کړی وو نه په سیاست کې دروغ چلول وو هغه عمر څو دا غوښتل دا هغه دی عمر کې پاک اتحاد وروري غوښتل هغه به کوم کافر ونیو سیاسي به وو هغه به هغه چې نازه و که مسلمان شوه و مسلمان به و که بنه و بېرته به یې خوشه کوه مولوي صاحبانو دغه امرونه خو ورته دغه طالبان دي هغه ورته خو هر یو ته هغه واړه ته یې خلک مولوي صاحب وایي هغه واړه ته یې خلک مولوي صاحب وایي نو هغه خو ټول مولایان دي هغه خو ټول قرآن عظیم الشان لوستلی دی هغه خو ټول معلوم خلک شول نو هغوی ولې دې موږ ککرې پرېږدي ولې دې موږ ماجتونه ورانی ولې دې موږ مکتبونه ورانی ولې دې موږ سپین ږیري وژني ولې بې ګناه وژني مولوی صاحب ته ګوره موږ داسې وایي مولوی صاحب بې پیرو ته تیارېږي کېږي چې موږ په کورو باندې بمباري کوي چې موږ حکومت جېږي په ټانګو چې موږ کدي ورانوي ماشومان هم وژني د وطن هم خلک فراره کړ مولوی صاحب آیا موږ دغه عمر تڅو دی اسلام په بانه باندې موږ خلک غوډوي چې اسلام دا اسلام دا داشته ته کال موږ دی اسلام په نامه مرکی ګوم مرکی ګوم مرکی ګوم ته نن ته زمانه مولوی صاحب اما دی اسلام لا موږ معلومه نه کړل چې اسلام کوم ځای کې دا سلام پیټرا
بله خب مستقیما از جناب آقای محمدی اونا سوالای خود مطرح کردن بفرمایید آقای محمدی
رښتیا دا چې دی ورو ډېر دردون کې کیسه وکړلې او رښتیا دا چې دا بو خفه شوې دا ویل نه فرخنده کیسه ډېر یو بغنون کې او زړه سوزون کې کیسه دا ظلم شوې دا موږ مکه دا خبره وکړه تاسو ته چې موږ دا کوم سمینارونه چې جوړو بیا کولایاتو کې په مرکزونو کې په مرکز کابل کې یا د نورو دولتونو علما را موږ وخت دی
په دې وجه باندې چې علماو کې داسې علما شته چې تشدد ته لمن وهي، موږ دا نه وایو چې علماو کې تشدد نشته. موږ اوس اول نه په علماو دا کار شروع کړی ده چې تشدد باید علما ختم کړي، نه وروسته د ولس باندې غږ وکړو. نو موږ دا سمینارونه چې دایر کړي دي یا جوړ کړي دي یا جوړوو یا لګیا یو، دا موږ علماو سره خبرې کوو چې تاسو تشدد مه کوئ. فرهندا واقعا رښتیا ده چې د تشدد د وجنه مان ته رالی، او فرهندا واقعا ډېرې واقعې مان ته رالی. علماو کې داسې تشدد ځنه کم علمی په وجه باندې داسې شي باندې کفر حکم وکړي چې الله او رسول الله صحابه کرامو کفر حکم نه یې کړه، دا ټول تشدد ده. د فرهندا واقعا د تشدد نه مان ته رالله. اوس موږ کوشش دا کوو چې په داسې علماو کې متشددین یا تشدد یا افراط یا افراطګرۍ مخه ونیسو، او په هر ولایت کې د علماو یوه جلسه یوه شورا جوړ کړو، وخت نه وخت یو تشدد باندې بحث وکړو. او د ورور یوه دا خبره هم وکړله چې بې پیلوټه تیارې بمبار کړي. موږ دا نه وایو چې په فقط په ولس کې تشدد ده، موږ چې په حکومت کې هم تشدد ده. حکومت هم باید تشدد نه لاس واخلي. هغه که رشوت وي، هغه که بې پیلوټه تیارې وي، هغه که غلا وي، که خلکو سره ښه اخلاق ښه برخورد نه کولی، دغه باید په خپل وخت وکړي. بل د خلکو کارونو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي، او داسې خلکو ته مشکل جوړ نه کړي چې هغه خلک د دولت نه یا د ولس نه د خپل وطن نه زړه تور شي. موږ دا یو چې تشدد یو په ولس کې یا یو په علماو کې یا یو په حکومت کې، نه په ټولو کې تشدد ده. نو موږ اول د علماو نه دا کار شروع کړی دی، نه وروسته هم په حکومت باندې غږ کوو چې تشدد پر نه لاس واخلئ، هم د ولس نه دا غوښتنه کوو چې تشدد نه لاس واخلئ. تا مسلمان دا مسلمان ده، هغه مسلمان ده، دا د حضرت موسی علیه السلام قوم هم داسې یو خدای پاک ته په کار شوی و. 80,000 کسان یې خپل مبین کې سره مړه کړل. یې نه وروسته الله وی ته چې تا مسلمان دا مسلمان ده، زه په کار شوی یم، ما کار غضب غصه سړه شوه، بس نوره جنگ ختم ده. نو موږ دا یایو چې تشدد هم په حکومت کې ده، هم په ولس کې ده، هم په علماو کې ده. موږ اول په یواله اوله مشورې مجلسونه او جلسې علماو سره کوو چې دا تشدد په علماو کې ختم شي، نه وروسته منبر دلارې هم په ولس باندې غږ کوو چې تشدد نه لاس واخلې، هم د دولت نه دا غوښتنه کوو چې تشدد نه لاس واخلې، په خپل مظلوم ملت باندې رحم وکړي.
بله، تشکر جناب مولوی صاحب. آقای لحظه آخر برنامه است. جناب آقای میاخیل، یکی از شنوندای ما آقای عبدالعزیز زکی نوشتن که بعضی مدرسه های دینی در افغانستان وجود دارن که اطفال و کلانسالان را به تندوی و افرادگرایی تشویق میکنن و اونا در میان مردم هستن. شما در این موضوع چی چیزی را فکر میکنین که لازم است برای جلوگیری و از اشاعه پخش امچو افکار؟
ای خوب ضرور است که باز اون مسئله به مداری خوب میره. ما مدرسه های داریم که هیچ کس نصاب از اون چک نمیکنه که چی دویگه تدریس میکنه. ما باید به سطح وزارت معرف در اونجا معینت چی وجود داره که به مسائل دینی که هم خود کارای چی را به پیش میبره، باید وا امیر قدرت داشته باشن که برن امون نصاب یک مدرسه را ببینن که وار چی میکنن، و این نصاب باید از طریق علما که یا شورای علما یا یک بورد علما تایید شوه، و هر کسی نباشه که هر کسی در هر جای فتوا بده. این خودش یک نوع مسائل چی است که ایره باید حکمت جلوگیره ایره بگیره، و این وجود داره و این علت است که یک کسی تنها یک بسیار مسائل ابتدایی اسلام میفهمه و از خود مفتی جور میکنه و فتوا میده که ایره بکشه، یه حلال است یه حرام است، این چیزها را چی میکنه دیگه. من فکر میکنم که در این سر هم حکومت مسئولیت داره و علما کرام هم میتونه که رول مهم در این بازی کنه.
مننه میاخیل صاحب. د پښتو فیسبوک پانه باندې یو اوریدونکو زموږ، البته څو اوریدونکو پښتنه ډیر لیکلې دي. اول خدا چې وای د سولې په روان بهیر یا د خبرې چې د سولې روان دي، په دې باندې دا ډول کانفرنسونه یا د علماو د تبلیغ یا خبرې چې کوي یا سره یو ځای کیږي د افراطیت په ضد مبارزه، البته په مخ بیای، دا به د سولې په روانو خبرو باندې څه تاثیر وکړي؟ دا نظر ذبیح الله روان لیکلی دی، همدارنګه محمد داود لیکلی دی چې د افغانانو مزاج چې کله نه دلته اسلام راغلی، یعنی په افغانستان کې هیڅکله افراطیت ته مخه نه ده کړې، بلکې میانه روه دینی روحیه یې لرله، او دا اوس افراطیت د خارج نه راتمویلېږي تر څو چې د خارجي کړي له طرف استخباراتي د سیسي باندې نشي افراطیت به ام دسیوي. بل ورور نور الحق نوري لیکلي دي چې پښتنه د ملمنو نه مو پښتنه دا چې دا مبارزه څومره موثره تمامې دي شي په داسې حال کې چې د سولې خبرې رانږدې شي دا به د سولې په خبرو څه اغیزه وکړي. مولوی صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه مبارزه چې اوسم فایل کړی دا او علما هم راټول کړي کانفرنس هم جوړ کړی چې د افراطیت د خبرېدو مخه نیسي موثریت څنګه ګوري څه کار به وکړي کنه؟
زما په فکر باندې دا افراطګرای په نامه په یا کوم مبارزه مجادله مقابله چې شروع کړي دا د سولې سره منافی نه بلکې د سولې ته یو زمينه برابرول دي او یو سولې ته لارې هوارول دي. نو د سولې سره یو کیسه کومه کول دي پر چا کوم خندونه مانځ کې دا خندونه مانځ یې سو مان کې تفاهم راشي په دې باندې پوه شو مزغم په دې باندې خلاص شي چې دا یو خارجي پروژه ده د خارجي سیاستونو خرشوي هم تاسو هم مونږ د دې نو ورستا تاسو هم خپل وطن ته خپل ولست باید وفادار اوسئ موږ هم خپل وطن ولست ګټو ته باید وفادار اوسئ په دې باندې مونږ پیږو چې دا یو خارجي سیاست ده خارجي دولتونو تر نه دا په مونږ تحمل شوی ده دا جنگ او یا دا افراطیت اوس په دې باندې چې په خپل مان کې سره پوه شو چې دا غا چا شروع کړ دا او څنګه شروع شو دا د حل لار څنګه دا او د حل لار څوک پیدا کی نو موږ په دې باندې یقین دا چې علما کول شي افراطیت مخه ونسي او خلکو مزه په دې باندې اخلاص کې ویلي دا خلک علما ته احترام لري او علما ته خبره ته غوږ نسي علما په خبره باندې عمل کوي او سنتي علمي ټولنه ده په دې وجه کې چې ته علما دا کار مخته یوسي کدا چې دا غا نتیجه او اغه ورکی معنا ورکی په دې وجه باندې موږ ټول علما جهید علما دي ټول ولایاتو دي ټول مرکز په شمول رغوخت دي او رغواړو چې میاش په میاشتې وا شورای وا جلسای او مشوره وکوم او د هر ممبر د هر مسجد د هر ولس او د هر ځکه د پوهم په حکومت هم په لاس باندې غاګو کوچی فراتیات دا یو خارجي کړی دا د خارجان طرف نه تمویل شوی دا خارجان په ګټه باندې دا موږ تاسو هیڅ نه دونیوي ګټه پښتنه نه اوکري ګټه پښتنه
بنا. تشکر آقای مولوی صاحب محمدی. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده، جناب آقای میاخیل در برنامه را جمع‌بندی میکنیم. بالاخره به نظر شما افراطیت در افغانستان معنی چی است، چگونه است و چگونه با او میتون مبارزه کرد و بالاخره شما آینده یا دورنمای افراطیت و افراطگرایی را در افغانستان چگونه میبینین؟
ما فکر میکنم که افراطیت به جایی نمیرسه و به تشدد نمیتونیم که ما به کشتن و ویرانی وطن به یک هدف برسیم. باید ما مشترکاً کار کنیم و با مردم خود کار کنیم و کسایی که ذهنیتایشان به اصطلاح خراب شده یا فرضاً کسایی که عالی دست دیگر است باید کتی از تماس داشته باشیم، راهی را باید پیدا کنیم که نفوذ و یا دستهایی که از بیرونی هست ختم شده در افغانستان. از این خاطر که قربانی افراطیت اول از همه مردم افغانستان است، یعنی همی با میلیون ها افغان ها کشته شدن، شهید دادن، معیوب هستن و فعلا در فقر زندگی میکنه. یعنی افغانستان به اساس همی افراطیت در کل آسیا از فقیرترین هیواد است و این خودش یک نوع چی است دیگه و این علت چی است که در اینجا در 36 سال جنگ است.
بله.
و ما قربانی افراطیت شدیم، باید مردم تا که زنده هستیم باید مبارزه کنیم و باید تسلیم نشویم به افراطیت.
بله.
یعنی یک چی است خود چه وقت نتیجه میده شاید وقت بگیره زمان بگیره اما ضرورت داره.
بله.
ضرورت است که باید مردم بخیزه و مبارزه کنه.
بنا تشکر جناب آقای میاخیل.
میاخیل صاحب یو لند جواب کرا که د خبرونه ورسته شی بیدی کورنۍ څه رول لري د افراطیت په مخنیوي کې؟ خپل کورنۍ کده د ټولنې نه خبره کور ته راوړو.
او کورنۍ ډیر مهم رول لري. خپل ورځ ما یو د خبرې کوله چې سره خپل اولاد سم تربیه کی نو معنا دا چې ته یو ښه ځوانان یو ښه کسان ټولنې ته تقدیمه او کچره یو قرانه ونه شکل چې خپل اولاد سم ترجه کی نو معنا را چې یو مریض ټولنه به منګل لرو او د مریض ټولنه نه مونږ باید دا توقع وکړو چې هغه و دې هر څه سم نو د قرانه رول ډیر مهم دی خپل اولادونه سم ترجه کی
ډیره مننه
از هر دو مهمان محترم جناب آقای شاه محمود میاخیل نویسنده و فعال جامعه مدنی و مولوی شاه محمد محمدی رئیس شورای علمای خوست تشکر میکنیم که در برنامه ما سهم گرفتن و وقت خود اختیار ما قرار دادن
لا اوریدن کو مانا نه چاچه د فیسبوک په پانه نظر او پختن لیکلې و امدارنګ چاچه د ټلیفون له طریقه د واشنگتن استودیو سره اړیکه ونیوله ته دوی نه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخسته قدر مون اوریدم کوم نظریاتم چې په خبرونه کې واوریدل د امریکا غا کاشنا رادیو نظر پکې داخل نه وو د ملمنو او اوریدونکو نظریاتو چې تاسو واوریدل اوسنۍ خبرونه په دې پایته رسیدي تر راتلونکو علامه شي